مده تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دیده یو ساعت خبرون اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او په هغه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی، او ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ وایي چې د سولې د هڅو ننګه کوي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې په موافقه پورې تړلې نه ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړي، او د سوریې او روسیې جټ جنگی الوتکو د سوریې پر ادلب ښار په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر دا څرګندونې له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې، او وی ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند ومني. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغان حکومت د قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب پر طرحې کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې وایي د سترې محکمې رئیس او لوی څارنوال پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د عدلي او قضایي ارګانونو د مامورینو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې د دې طرحې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د ولسمشر له قوله پکې راغلی دي چې وایي د قانون د حاکمیت دښمنان د هیواد عدلي او قضایي سیستم ته د زیان اړولو هڅه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د لړم د میاشتې په وروستیو کې په غزنی، پکتیا او د پلازمینې کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شاوخوا 10 څارنوالانو او قاضیانو ته په هدفي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شول. د سنچرک ولسوال نقیب الله دقیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوې.
پایانی شام دوشنبه یک گروه مناطقی تشلگروپی محمد صداقت مربوط به مولای مهدی ولسوال نامنهاد طلبه بلخاب با سلاهای 26شان به نیروهای امنیتی ما مستقل در قریه وکلا ولسوال سنجرک تسلیم شدند و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستند.
د ښاغلي دقیق په وینا دغې ډلې د سنچرک او بلخاب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کاوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگی الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا بمباري
پرون د دسمبر په دوهمه نیټه شوی. د ډلې ویلي 14 کسان د ادلب د مهارت النعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې وژل شول. د سیمه له ترکیه سره پر پوله پراته ده او ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. دا ډله وایي دوه نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ کې او بل په السرمان کلي کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بولي. ښاغلي پومپیو پرون دوشنبه په لویس ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. د نوموړي په وینا په عراق، لبنان او په خپله ایران کې مظاهرچیانو د ملایانو د رژیم پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. پومپیو که څه هم په منځني ختیځ کې د وروستیو ناکراریو تر شا بیلابیل دلایل یاد کړل، خو اصلي اشاره یې ایران ته وه. هغه ویل د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي داسې مهال د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لرې شو چې د عراق امنیتي ځواکونو لسګونه اعتراض کوونکي ووژل، او دا تر ډېره په عراق کې د ایران د نفوذ له وجې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې عین وضعیت په لبنان کې پیښ شو، هغه مهال چې اعتراض کوونکو په خپل هیواد کې د ایران او حزب الله د لاسوهنې د ختمېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ولسمشر سره د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه بحث کړی. سرګی لاوروف پرون دوشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال وویل روسیه چمتو ده چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د کړکیچ د هوارې لپاره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د باور پر رامنځته کېدو کې ونډه واخلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د قلمرو اړوند سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. د سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د سفر عالی او بریالی و. ښاغلی ترامپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته روان شو. تکل شوی چې د ناټو په سرمشریزه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالد ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. دوی وایي افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوش سوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالد ټرمپ د تیر پنځمه په ورځ د نومبر 28مه په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسید. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړي چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ټرمپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل شوی نن او سبا د ناتو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناتو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د امریکا ولسمشر بخیر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال هم خبرې وکړې او ویل دای باور لري چې طالبان به اور بند ومني. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر پرون د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو دوه ورځې وروسته وویل چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنګټن څخه لندن ته روانېده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو متحدانو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې د پوځي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره سره امریکا او متحدان یې دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې کومه ځانګړې شمیره یاده کړي زیاته کړه چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. دا په داسې حال کې ده چې په لندن کې د ناټو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر مسایلو هم خبرې وکړي او خبرې وشي. د ناټو د عمومي منشي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د ژمنې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي. فرشته جلالزی چې په لندن کې د ناټو له ویان سره خبرې کړي او د راپور راستولای.
د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په ګډ مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریت په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناټو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالي جلې د فعالیت د لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو مېز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ټرمپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دی او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل شي له هغه ځایه به پیل کیږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نو ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کیږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
فرشته جلالزی و چې له لندن نه راپور راکو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. جنرال سکاټ میلر په کابل کې په یوه مرکه کې وویل له دې سره چې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده سي. خو میلر خبرداری ورکړ چې که اسلامي دولت سختریزه ډله سیمې هم ونه لري په افغانستان کې یو تهدید کېدای سي. د په وینا هغه سختریزو چې لیوه ځای بل ته ځي او په شارو کې د دوی ډلو ته باید پام وسي. نیویورک ټایمز د میلر له قوله لیکلي چې وایي دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل سول. کله چې له سختریزو څخه پراخې سیمې ونیول سوې، دوی پر کوچنیو برخو وویشل سول او په حیرانوونکو ځایونو کې راپورته سول. مقاله لیکي پوځي چارواکو او حقوق پوهانو په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت سختریزې ډلې د سختریزو حضور په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان داعش ډلې ته ماتې نسي ورکولی او طالبانو له القاعده څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویورک ټایمز لیکلي ډېر افغانان د طالبانو او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهېږي، خو پرته له شکه د داعش ډلې تاوتریخوالی د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلی دی. مقاله لیکي اسلامي دولت سختریزه ډله توانېدلې چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې په مخکنیو جګړو کې دومره نه وي اغېزمنې سوي. مقاله لیکي که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر وروستۍ ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمېدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره سوې ده. د مقالې په سر کې لولو، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سختریزو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا سیډنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو سیډنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمی غړي راغونډيږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخاد غازی سیال فن ته تم کیږي.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وی پکې، دماکې وی پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پورته یم
په زرپانه کې به لنډه کیسه رژې دلواوري.
زیړې باران وغلې پانه یې پر بوټو ونشته. د بوټ تلای د ونې پر ډټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارک شته کړ
او په ورېښمین خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خوڑیر مین اکرو، رزا جنن خوڑیر مین اکرو، رزا جنن خوڑیر مین اکرو، رزا دقل عدد را سمدی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تی تیره میاشت د اروخات پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولنپوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګپال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمي، تاریخي، سیړنیزو مقالو، لیکونو او ژباړو سربېره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي آثار لري. چې له عملی اروخاد استاد مکته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیری اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونۍ په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هراتی هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړي مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوري وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولی شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښیي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی و. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګون آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو عکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اورېدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګنډلې او فرصت نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم چټه دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامکم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه مالو میږي چې خامک یوازې په قندار کې بددی دغه و تخزینه را مسته شوی د قندار هنرمند و خلق دا اختراع کرده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کیگه چه اوز بیا پا ماشینی شکل بینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کیگه یا پرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرستوزی پا شکل چدوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیر شهرن زیادتر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرستوزی رواج شوه وی آویرات خوب خی خاص پا دی رازو که چه زبینم دا قدس دوزیگان خالتا زیادتر دا ماشین استفاده کیگی
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغسی دی چه گنج میر خوخون کلری. لامده وجه خوی بایا هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یاو تاتار سو نسل اغسلی شی. هغه داسی چه رخت بدل شی بیا بیرت اماغ پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کیگی. ده پغمان وستون که شازیه وایی چی دیدوی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوز همشتا
دا با دیما نیا کوله پا دیر وقت که دا با زمانه تا بای خبل کوله خبل مسیانه تا بای کوله دیما دی ورور یا ویخنده دیما مور در دوز ساتله ده زخپل ها دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتونه ات زردی دوله زردی شپاره زردی غریبی زیاده ده او سی خلق دومنه نیسی خستله خمونگه یاو یخن پیوه میست که یاو نیمه میست که گندو چقدر طور پیساب گیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اون پیساب گیگی غند یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رزی بفرمایش دور کهوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یاو چا کرتی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی بر کری اگه تای گندو خب پر اقام بانده پا تر عرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر عرشی ورت خامکو دا توفک واری بلغت
هر ولایت او هر سیم ازان تا بیل دود او بیل دا گندلو دولو نلری خیجی دا کور لنور و کارونو سر تطر لمن پایچه واسکارت خوالی او داسی نور گندی بیا بازار تا د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپل کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسی گندل شوقی کول خو اوس ضرورت ورته لري لن موړې سره مې مرکه کړي ورته واکشي
جیگترین دوخت کشیده دوزیده چی داقی قیمت هم دیر جیگده او هم خلقیم نشی آقا استای چی باز خلق چی دیر نو آقا نو یا زر اقتصاده خده آقا خلق آقا استا شی
دلتسته سراتو بیخی
او داقی دوخت او دو دوخت چی دا چی دا یا زر اقتصاده خی آقا دوی آقا استا شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقت بکیگی
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارش مار ده و دست نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمان گردل تا نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پکته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگ افتاوی چی دا ده سنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه ده و نوکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمن گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کمان گردونه اینا غندی چی دلتا ده خپل کابل که یو خارجی
کمخ دی خواه تا واره و دالتا دیر کالی بندی چه لاسی گندل پا کشکاری گی دی دار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسار کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی بکی کری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سر قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن تول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چنگ چی دانو ای یه زر پوشلو بیاین که نول داستان تاری را که چی دقل دختو که چی داد کشی ده دوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامن که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زبیا قندار کلوی شو ایما دقل چی زدت تا تو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یا لیده ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنه نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې گندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې گندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
والا نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق مې و.
اول دې شوقي ګنډل مګر اوس مجبوریت.
اوس مجبوریت نه ګنډم اوس سل په سل د مجبوریت نه ګنډم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چم.
بله
هر رقم ډیزاین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی ګنډم
اتمن ډیر زیات مننه.
تشکر لتونم خورجان، خدای دې ټول موفق لري.
د دې لپاره چې لاسي ګنډل شوی شین بازار پیدا کړي، هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګنډلو سپارښتنه وکړي.
سرنوال عبدالقیوم میشوانه د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی او کادری غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لاګړند کېدو په پار په نننی هنر جاج کې مرکه کړي.
هنر جاج
استاد سوکل وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغه نورست تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې ریستلی یو غړي او یو بل قاموس چې پاره باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وا هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی ورسته پاتې وه، هغه په همدغه څلور ټوک کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و، په هماغه شکل دا پوره نه و، یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت م چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نورو باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغاتو راټولونې کار روان دی.
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي، په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویل چې زاهد پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې کې نوی داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلی دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته، نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خو دا زما شخصي خبره ده او زه همیشه چې جبونه مې ویني د کاغذونو ډکې که شینوارو ته لاړ شم هلته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزې مې جب کې پرتې وي چې وخت ومومم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نور ځایونو ته خو ګرځم ډېر، نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه، موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً
په خوست کې دغه کانټي یا جاروتا ریبز وای نو که وستا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا منګه ریب سم تلپوس کولې شو
بالکل
دلتا اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلې نو ته باید د سب علی ولرې بل دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځای کې ما دغه لغت د دغه کس نه اورېدلې هغه نه به پوښتنه کوي خو که اوس د پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړېږي نو دغه هڅه اوس عملا نه کېږي لکه تاسو چې ویل هغه پخواني قاموسونه کې خودل کېږي د هغونه را جمع کېږي که کم پاتې دلته وررسي یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کېږي ثبت کېږي خو د ساحې نه راغونډول نه کېږي او دا ډېره لویه نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدني ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د تیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کېدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه که ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کېږي که د سوشل میډیا د لارې کېږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه مونږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چېرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علومو اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام وشي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوختل سندري ولیکلی او مشهوري شوی د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار نصیب را وړه ما جانا نا لا کاڅه دروازه سرنګا نره باراند پاس پر وړه وار بنا زوره کرمتا نصیب را وړه ما جانا نا لا کاڅه دروازه سرنګا
د دغه سندری شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندری بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهار شنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یوه روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. اروخا د غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېریدونکې نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي. هغه لمرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو:
زما پورا نوم محمد غازی دی، کلمی نوم مې غازی سیال دی. زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم. دا خوندانو په یو وړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان. زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان له تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم و. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج، گلستان، بوستان، دا شیخ سعدی صاحب، دا جامی صاحب، زلیخا، دا نظامی صاحب سکندر نامه، دا با امت دا کتابو نامه پخپل کور که صرف نه و فکا، دا می پخپل کور که دا خپل والد بزرگوار نویلی دو. نور سرکاری تعلیم می دوم رنه دا، بلکه پنیشت برابر یوش میرم. پو وڑکوالی که سبک منوی. سبک منوی نور زما ملگری با سکول تطل و ما با لندا پا غاڑا که چولی و مرغان با میوشتن. زم دپلار میم دا ایغو اچه دینی تعلیمو کی و ایغو نکی بلکه یو زلی خوی خپل کتابو نام با تسویو چه دا انگریزی سبک ندر بنده وان. دا خو زمانگا دا تنکیدی طولن برکت
اروخات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي.
چکلا پسنس 60 62 داس مخال پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجب
خجی
هغه کې صدل جن برق او سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اول ما یو افسانه مې ولیکلا چې هغه چاپ هم دی اوس عامې تنقید دپاره پیش کړه. هغه وخت خو ورما زلو څکه چې د 56 د 60 د دغه وخت کې افسانه نوې راغلی وه. بیا زما حوصله افسه یو شوه په هغه افسانه باندې ګلرنګه افسانه ګلرنګه. بیا مې بله افسانه بیا ولیکله مته خوان درک. بیا ناول طرف ته لاړم. یو ناول مې ولیکه بنسای. دا زما والی نه ناول ده بنسای ناول مې ولیکه. بیا مې ورپسې منګری ناول ولیکه. اوس مې بل یو هغه کشماله ناول دی د روشن خیالۍ او زمونږ د روایت د دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر و او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره بلکې په نظم کې سندره زما د خوښې مصنف دی. د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوښ خو مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران روالي وینه روالي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې. غزل ته نظم ویل دغه ته په کار دی. په غزل کې دا شای ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کول ته وای پسته لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي. خو غزل هم نن سبا دومره غشه چاغه راغې د سندرې طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه سندره وایي. نو ځکه مې سندرې طرف ته هغه دا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی. عوام یې خوښوي غزل دومره نه خوښوي. نو زکه زده غته راغله مچ کریبان کریبان د سکم پزوس فلمونو ته به مې سندرې لیکلی
د چا پزړه کې ارمانونه فصل وو پراتوي د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوي د چا پزړه کې ارمانونه فصل وو پراتوي د چا قسمت کې راحتونه بدلو پراتوي
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخات عبدالرؤف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خو که شت فصل نه زنګ مال دل دے د غزما دش تکل دے زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کله دے د غزما دش تکل دے
دا خور کور لا په ما ګران دی
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي د هېرېدلو سړی نه دی د یاد به تل پاتې وي د پښتو ژبې او ادب دپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا دپاره ښکلا د کائنات یو نعتیه مجموعه ده دوه د ده ناولونه لیکلي دي بنځه منګره لنډې کیسې لیکلې دي سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند او د ده دا شعر ډېر مشهور دی څوک پښتو خوړل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډې کیسې او نثر لیکلی خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوې او همدا لامل و چې هغه ته یې د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډېرې مشهورې وې اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح
اروخات سیال د ګنشمیر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلی دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي اروخات سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لزګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لزګونه مقالې خپرې شوې دي د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجه دل وړاندې کوي.
ژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې. زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تله یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم تش و. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست. د کمپنۍ اعلان و. په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه. اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابله راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میرې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلې یې وه د یې نه پېژانده. خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و. راسه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټوک شو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل. یوه غټه پاڼه له ونې راغله. له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحاد غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات و. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال.
رزجنن خوډېر مین وکړ. رزجنن خوډېر مین وکړ. رزجنن خوډېر مین وکړ. رزد کول ازدرا سم دې. رزد کول ازدرا سم دې. د محبت کربار موسم دې. جانان سمرا خوشگوار موسم دې. جانان سمرا خوشگوار موسم دې. زلف خورې کچ موسم بدل شي. زلف خورې کچ موسم بدل شي. زلف خورې کچ موسم بدل شي. ستا په زلفانو کې سار موسم دې. ستا په زلفانو کې سار موسم دې. د محبت کاروبار موسم دې. جانان سمرا خوشگوار موسم دې. جانان سمرا خوشگوار موسم دې. لکه چې تا دیور کتلې زکا. لکه چې تا دیور کتلې زکا. لکه چې تا دیور کتلې زکا.
خوشگوار مسنده جانان سمرا خوشگوار